السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو سرتوی د تیر میلادي کال په مقایسه په روان کال کې د افغانستان صادرات څه باندې دوه برابره زیات شوي دي. د نورو لویو او مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اورئ، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، ولسی جرګه نن 15 کاندید وزیرانو او د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب لپاره دوه کاندیدانو ته د باور یا عدم اعتماد رای ورکوي. د کابل امنیت قمانداني وایي نن سهار په دې ښار کې د ریموټ کنټرول ماین په چاودنه کې درې پولیس ټپیان سوي، او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د مصر پولیسو له واک څخه د لری کړی سوي ولسمشر محمد مرسي د دورې صدر اعظم نیولی دی. بشپړ خبرونه واوري. ولسی جرګه نن 15 کاندیدو وزیرانو او د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب لپاره دوه کاندیدانو ته د باور یا عدم اعتماد رای ورکوي. دغه 15 کاندید وزیران تیره شنبه د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم لخوا ولسی جرګې ته معرفي سول. د ولسی جرګې لومړي منشي انجینیر سید اکرام نن ازادي راډیو ته ویل چې د کاندیدانو ته به د کاري پروګرامونو تر وړاندې کولو وروسته د رای صندوقونه ایښودل کیږي.
نن دغه 15 نوماند وظیفه‌بان او دوه د سترې محکمې اعضاوې چې ولسی جرګې ته معرفي شوی و، نو نن هغوی راځي ولسی جرګې ته او خپل هغه پلان او خبرې به د ملت استازو په حضور کې به کوي، او بعد هغې ولسی جرګه به دوی دپاره صندوق ږدي.
د بهرنی چارو وزارت لپاره زرار احمد مقبل، مخدره مواد سره د مبارزه وزارت دین محمد مبارز رشیدی، د قانون او پټرولیم وزارت محمد اکبر بارکزی، د اوبو او انرژي وزارت محمد عارف نورزی، او سوداګری وزارت محمد شاکر کارګر معرفي سوی دي. دغه کاندیدان له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې له کلنه چې پخواني وزیران ولسمشري او یا هم د کاندیدانو د مرستیالانو په توګه معرفي سول، د سرپرستو وزیرانو په توګه کار کوي. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي نن سهار د ریموټ کنټرول ماین په چاودنه کې درې پولیس ټپیان سوي دي. د کابل امنیت قمندان جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د کابل په 14 ناحیه کې هغه مهال وسوه چې پولیس هلته د دو ځای پر ځای سوي و راکټونو د شنډولو لپاره ورغلل. د یو کله چې پولیسو غوښتل ماین شنډ کړي، راکټونه شنډ کړي، نو ځای پر ځای سوي ماین ته تر رسېدو مخکې هلته یو بل ماین هم ایښودل سوی و چې لری کنټرول کېدی او وچاودید. ښاغلی ظاهر ویل چې په دې تړاو یو کس نیول سوی او له هغه څخه څېړنې روانې دي. په ملګر ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي ملګر ملتونو د حقیقت منلی چې وسلوال طالبان او د حقنی شبکې پورې اړوند کسان تل په پاکستان کې له خپلو پټنځایونو کار اخلي. ظاهر تنین له ازادي راډیو سره په امریکا کې ویل چې د پاکستان پخوانی او اوسنی چارواکي هڅه کوي څو د دې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړي.
The presence of sanctuaries.
دا پټنځایونو موجودګي وسته اختلاف موضوع نه ده پاتې. په خو به موږ ته ویل کېدل چې د افغانستان لپولو د باندې ځالې نشته، خو موږ ته معلومه وه او اوس دا حقیقت منل شوی دی. د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو موضوع تل همکاري او سوله وه. زه فکر کوم په دې ترڅ کې باید نور کار هم وشي. د پاکستان له نوي حکومت او نوي پوځ مشره د کابل هیله د سولې خبرو بیا پیلول دي چې له اوږدې مودې د ځنډ ښکار دي.
ظاهر تنین ویل چې له 2014 کال وروسته به هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي، خو په بل بڼه. د روسیې د ولسی جرګې مشر وایي چې هیواد یې چمتو دی افغانستان ته د مخدره موادو 1500 متخصصین ولیږي. سرګی ناروشکین دغه خبرې تېر ورځ کابل ته په خپل یو سفر کې وکړې. د ښاغلي ناروشکین په خبره دغه متخصصین به افغان ځواکونو ته له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې روزنه ورکړي. روسیې مخکې تر دې تل انتقادونه کول چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې لازم اقدامات نه دي سوي. او د هم د سیمیو نړۍ څخه، د مصر پولیسو له واک څخه د لری کړی سوي ولسمشر محمد مرسي د دورې صدر اعظم نیولی دی. راپور نوایي هشام قندیل تېره ورځ نیول سوی دی. په همدې ورځ د مصر حکومت اخوان المسلمین ډله یوه تروریستي ډله اعلان کړه. مصري رسنۍ ویلي قندیل هغه مهال چې غوښتل سودان ته وتښتي نیول سوی دی. په مصر کې د تازه تحولاتو په لړ کې پرون یو موټر بم چاودنې 15 کسان چې 12 د پولیسو افسران ول مړه او یو شمېر نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو ته
د ملګری ملتونو د امنیت شورا تیره ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې شپږ زره نور سولساتي سرتیري جګړه ځپلې سوډان ته استول کیږي. د ملګری ملتونو سرمنشي بانکیمون په سوډان کې د وروستیو فرقي شخړو د مخنیوي لپاره د دې سرتیرو غوښتنه کړې ده. د ملګری ملتونو پلټونکو تیره ورځ د سوډان بانتیو سیمه کې چې د حکومت ضد یاغي ځواکونه په کنټرول کې لري د یوه ډله ایز قبر د موندل کېدو خبر هم ورکړ. ملګری ملتونو وایي د سوډان په وروستي تاوتریخوالي کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. او د دې مهال روسي خبر دا چې د کلاشینکوف وسلې مخترع میخایل کلاشینکوف به د رواني دسمبر میاشت په 28 نیټه له مسکو څخه بهر د پوځ یادګاري څلی په ساحه کې خاورو ته وسپارل سي. میخایل کلاشینکوف د دوشنبه په ورځ د 94 کلنۍ په عمر د ایژوویسک ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د روسیې ایژوویسک ښار چارواکو ویلي چې د کلاشینکوف د جوړوونکي میخایل کلاشینکوف وروستي مراسم به نن او سبا ترسره کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له قاسم سولمل څخه واورېدل. د روسیې د ولسی جرګې مشر له ولسمشر کرزي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو پر پراختیا خبرې ترسره کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر میلادي کال په مقایسه سږ کال د افغانستان صادرات دوه برابره زیات شوي دي. په روانه خپرونه کې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ د خلکو شکایت او روچې د دې ولسوالۍ او نورو سیمو ترمنځ د غزیدلې لوی لارې څخه سخت شکایتونه لري.
په افغانستان کې چې کوم نظام راغلی زموږ سره پخ شوی نه دی، زموږ سره د هغې وخت نه وران دی.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د نورو رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار پروګرام اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفای 2290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې ته 15 کاندید وزیران او د غراس د ستر محکمې دوه غړي د باور د رائے د ترلاسه کولو لپاره ورغلي دي. همدا شیبه د غلط زمون خبريال معصوم میوان را سره د ټلیفون پلیکه کړي. معصوم میوان، درته چې 15 کاندید وزیران څوک دي، کوم وزارتون ته کاندید دي او د ستر محکمې د اعلی شورا د دوه غړي څوک دي؟
بلې مراد صاحب، دا 15 وزیران در احمد مقبل د بهرنی چارو وزارت لپاره کاندید شوی، د محمد مبارز رشید د شکل په دغه مبارزې د وزارت لپاره، محمد عارف مرزای د اوبو برښنا وزارت لپاره، محمد شاکر کارګر د سوداګرۍ او صنایع وزارت لپاره، محمد اکبر بارګزی د قانون او فیشالیم وزارت لپاره. دا کسان چې د وزارتونو ته د ولسمشر لخوا انتخاب شوي او اوس ولس جرګې ته د نن د خپل قانون په قرار راغلي دلته چې د باور رایې د ترلاسه کولو فرصت ده د رسمي وزیران کېدل شي. او دوه تنه هم د سترې محکمې د اعلی شورا غړي دي، چې یو دین محمد ګران او بل عبدالقادر عدالت خوا دي. په دې مرحله کې زړه رحمت مقبل د بهرنی چارو وزارت لپاره چې دا کاندید دی، د خپل پروګرام او پلان په شریکه کې خپل پلانونه باندې خبرې وکړي. او دغه لږه محمد عارف نورزی د برښنا وزارت لپاره کاندید د خپل پروګرام او پلان په شریکه باندې مرافق
همدانن باورته د رائے د اعتماد یا عدم اعتماد ورکول کیږي. بلې ما ویل چې همدانن دغه کاندید وزیرانو ته د باور رایه یا د نه باور رایه ورکول کیږي.
کما تاسو سوال سم اخیستی مراتب بلې وو، ډیره غلې دي خپل قانون ځکه تشریح کوي چې د دې تیر شنبه په ورځ باندې د ولسمشر د نمرې مرستیال لخوا څو مسرګې ته ورو پیندل شول چې دینه راغلي رسمان د دې لپاره چې د ولسترګې څخه د باور رائے واخلي. نو د باور رائے اخیستلو لپاره دوی اوس خپل پلانونه تشریح کوي، ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه واچوي، په راتلونکو کلونو کې څه کوي، که دوی رسمن وزیران شي یا د سترې محکمې د عالي شورا لپاره هم رسمي غړیتوب ترلاسه کړي، دوی به څه کوم کارونه به دوی کوي. نو دوی ته نن چې دوی کله خپل پروګرامونه تشریح کړي، خپل پروګرامونه ورکړي، بیا دوی ته د باور د رائے سمخنې ښول کېږي چې د خوا څخه دوی ته رائے ورکول شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. معصوم میوند چې په ولسی جرګه کې د پنځو کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کېدو او دا چې هغوی ته بنن د باور یا نه باور رای ورکول کېږي، او د غرس د سترې محکمې د عالي شورا د دوه غړو لپاره هم د باور د رای ورکولو د بهیر په اړه تاسو سره ورسي معلومات شریکول. ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر میلادي کال په پرتله روان میلادي کال چې لای 15 ورځې پاتې دي، د افغانستان صادرات څه باندې دوه برابره زیات شو. دغه وزارت وایي د افغانستان صادرات په 2012 کال کې 28 میلیونه ډالر او خو د 2013 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د هغو اندازه تر 100 میلیونه ډالر واوخته. سالی محمد سالی په ریپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې د پانګونو د فرصتونو زیاتوالی سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو او نور شرایطو دې ته زمینه برابره کړې چې د افغانستان صادرات د 2012 میلادي کال په پرتله پر 1 میلادي کال کې چې وروستۍ ورځې دي څه باندې دوه برابره زیات شي. د دې وزارت ویان وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته ویل چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو اندازه 28 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیده، خو د 2012 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې دغه اندازه تر 100 میلیونه ډالر واوښته.
زمنګ صادرات د تیر کال په پرتله باندې خو، یعنی په تیر کال کې تازه میوه او ترکاری ته وګورو چې همدغه صادرات د افغانستان تیر کال 28 میلیونه امریکایي ډالر وو پیرو کال کې، ولې په ست کال کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3 میلیونه نه واوښتل. یعنی تیر کال په یو کال کې 28 میلیونه وو، او ست کال په شپږو میاشتو کې 3 میلیونه امریکایي ډالر څخه واوښتل دي، او دا کال چې پوره کېږي صادرات بیخي زیات شوي دي تیر کال په پرتله باندې نسبت وړاندې راځي.
د افغانستان په صادراتو کې تر ډیره تازه او وچې میوې، پنبه، ترکاري، غالي او نور اقلام شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان د صادراتو په پرتله زیات واردات لري چې اندازې په کال کې 6 میلیارډ ډالر ته رسیږي. افغانستان یوازې د 3 میلیارډ ډالر په اندازه تیل واردوي. داسې اندېښنې ولاړ شوي چې له افغانستان څخه پانګه په وتو ده، او تر 2014 میلادي کال وروسته شاید افغانستان سوداګرۍ او صادرات دغه راز واردات هم اغیزمن شي. خود سوداګری او صنایع وزارت ویان شغلی غازی خیل بیا دا مسأله د اندیشنې وړ نه غنی. دی وی هغه قراردادیان به شای زیانمن سي چې له بهرنۍ ځواکونو سره یې قراردادونه او پروژې درلودي.
هغه سوداګر چې هغه پروژې لري یا قراردادیان دي له خارجي ځواکونو سره، تران په 2014 کال کې خارجي ځواکونو حضور په افغانستان کې کمیږي، کله چې د دوی حضور کمیږي نو د دوی مصارف هم کمیږي، دوی کار به خرابېږي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم په افغانستان کې د سرمایه‌ګذارۍ لپاره ښه فرصتونه شته، دنیا ملاقمندې لري او افغانان هم غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
خو ځینې ادارې اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د پانګې وتلو سوداګري او پانګونه زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکو پرون په یو کانفرنس کې له افغان دولت څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي، ځکه د دې تړون د لاسلیک د ځنډیدو له کبله له افغانستان څخه پانګه په وتو ده، او دا کار به د افغانستان اقتصاد زیانمن کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان د روسیو تحولاتو په اړه مقالې خپرې کړې، مهمه برخه به لا نسیم شفق وورو.
کابل چاپ ورځپاڼو نن تر ډیره کابل ته د روسیې د ولسی جرګې د رئیس او له امریکا سره د امنیتی او دفاعي صنعت د لاسلیک د ځنډولو د زیانونو په اړه لیکنې خپرې کړي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي د روسیې د ولسی جرګې رئیس په نړیوالو تړونونو کې د افغانستان له حقنه دفاع وکړه. د ورځپاڼې د سرګي نارشکن له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پاتې کېدل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تایید ته اړتیا لري. ویسا غیر دولتي ورسپانې د روسیې د ولسی جرګې له رئیس سره د ولسمشر کرزی د خبرو په اړه یو مطلب لیکلی. دا ورسپانه د ښاغلي کرزی له قوله لیکلي چې ویلي دي په سیمه کې د روسیې قوي رول د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره ضروری دی. ویسا لیکلي چې د روسیې د ولسی جرګې رئیس له ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې ویلي چې روسیه له افغانستان سره د ستراتیژیکو او ژورو اړیکو غوښتونکې ده او له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرستو ته چمتو ده. د ورسپانې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې هغه اندېښنه هم راخیستې چې وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند ځنډول یو شمیر پانګوال مایوسه کړي او دا کار د افغانستان د ملي ګټو په زیان دی. دنیا ورسپانې هم کابل ته د روسیې د ولسی جرګې د رئیس د سفر او له ولسمشر کرزی سره د هغه د لیدلو په اړه لیکنه خپره کړې. د ورسپانې لیکلي چې په دې لیدنه کې تر ډیره په سیمه کې د روسیې د رول پر ګټو د ګډو ګواښونو پر وړاندې پر مبارزې او د افغانستان او روسیې د اړیکو پر پراخوالي خبرې شوي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې بیا د روسیې د ولسی جرګې د رئیس سرګی نارشکن هغه خبره راخیستې چې وایي په افغانستان کې د لنډ مهال لپاره د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا ده. د ورسپانې د ښاغلي نارشکن له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور باید د افغان حکومت په موافقه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې وي. سرنوشت لیکلی چې د روسیې د ولسی جرګې رئیس ویلي چې په افغانستان کې مشت بهرني ځواکونه دي د سیمې حساسیتونو ته په پام خپل فعالیتونه د نړیوالو معیارونو له مخې طرح کړي. هیواد دولتي ورسپانې د روسیې د ولسی جرګې له رئیس سره د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس د خبراتورو په اړه مطلب خبر کړی. د ورسپانې لیکلي چې فضل هادي مسلمیار له سرګی نارشکن سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او روسیې د اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو اړتیا ده او باید چې د مسلې ته جدي پام وشي. د ورسپانې همداراز د سرګی نارشکن له قوله لیکلي چې روسیه افغانستان خپل ښه ګاونډی بولي او له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې همکارۍ ته تیار ده. ملی آرمان غیر دولتي ورسپانې بیا لیکلي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کوي. د ورسپانې د جمهوری ریاست د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې دا سند به تر څلورو یا پنځو ورځو پورې لاسلیک شي. ملی آرمان لیکلي چې امریکا د افغان دولت غوښتنې په دې برخه کې مني او دا تړون لاسلیک کیږي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ چپیدری اوسیدونکي د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي شکایت کوي. له دولت غوړي چورته سرکونه ورغوي. د چپیدری ولسوالۍ په تیرو 15 کلونو کې بیا رغونه چارې نه دي ترسره شوي او تیر ورځ په لومړي ځل یو والی یاد ولسوالۍ ته سفر وکړ. په یاد سفر کې والی سره د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري هم ملګری او هلته د سیمې اوسیدونکو سره د هغوی د ستونزو په اړه خبرې کړې او په اړه دا رپورټ برابر کړی.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ ته تللی سړک په ډېر ګډوډ حالت کې پروت دی. خلک وایي د دوی ډېری ناروغان د سړک د خرابوالي او ډاکټرانو ته په وخت د نه رسېدو له امله په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د چپې درې ولسوالۍ څو تنو قومي مشرانو د سړک خرابوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو کالو کې د دوی په ولسوالۍ کې د رغونی او بیا رغونی هیڅ ډول کار نه دی شوی. نو ځکه د سرکونو حالات ډیر خراب او د چپې درې ولسوالۍ خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
زما نوم سید ملا پاچا دی. زمنګ سرک د ماڼونګي د ولسوالۍ نه راپدې خو بدبختانه چې دا قابل دراتګ نه دی. قسمه قسم بدبختانه بد امنی په لا خاطر دغه سرک تر ننه پورې زمنګ داسې پاتې دی چې بالکل دراتګ زمنګ د چپې درې د ولسوالۍ اولنۍ غوښتنه د هر څه نه مخکې زمنګ لوی ستونزه د سړک ته مونږ ته چې څنګه خوادي را پیخیږي دا د سړک له مخې را پیخیږي.
زمونږ سړک په افغانستان کې چې کوم نظام راغلی زمونږ سړک پخ شوی نه دی او زمونږ سړک د هغې وخت نه وران دی. طالبانو په هر ځای کې مینونو چکی خود ختم کړی دی. زمونږ یو عمومي سړک پخلي ته ضرورت دی. د دې نه پاده په دې کې پلونه هم شته دی چې ډېر پلونه یو د مشهورې دی یو د څارګل دی او یو د قلعه پل او مونږ ته په هر قسم مشکل دی. لکه دا د ټول یو ساعت لار نه ده او مونږ په درې څلور ساعته کې اته وځو او حتی کریا مونږ د دې نه سوه شپږ سوه روپۍ د موږ نه کرایه لي، نو موږ ته په هر قسم باندې مشکل دی. دې نه پاته د چفې درې یو سړک دی باید دا جوړ شي، د سارګل یو سړک دی باید دا جوړ شي، او د دیګل سړک دی باید دا تر.
زما نوم محمد یوسف صابر د کنډې د کلي اوسیدونکی. زمونږ د چپې درې د ولسوالۍ د ټول ولس عمده مشکل چې دا ولس سره مشتو ګریوان دی، نو د سړک نشوالی او خاموالی دی.
دوی وایي کله چې ورته عاجل ناروغ پیدا شي نو څوی چې په دغه کنډو کفر سړک کې روغتون او ډاکټر ته رسوي نو سای ورکړي وي او یا هم له بدو بتر شوي وي.
زمونږ مریض هسپتال ته نه رسېږي، د چا د تلو راتلو توان نه برابرېږي. یو مریض چې موږ په ګاډي کې واچو هغسې اساسي شپهانه نشته دی، او دغه سړک دی چې ګاډی پرې روان شي نو په یو ورځ کې رسېږي نه.
زمونږ هغه مریضان چې هغه شدید مریضان یا د زنانایي تکلیف والای هغه موږ مرکز ته نشو رسولی، هغه په لار کې د دې سړک د وجې نه چکېږي وفات کېږي.
زمونږ ډېر ناروغان په دې هیله موږ هسپتالونو ته روان چې دا به صحت مند کی، خو د سړک نشوالی په وجه یا د سړک د خرابۍ په وجه مانی بس په لار کې هغه خورانو وخت پوره شوی او بس خپل ساد لاس ورکی. بل خصوص په ولادي نسایي تکلیفونه مانی اخته زنانه چې په دې لار کې کله سفر کوي نو اکثره د دې سړک د ستونزو د لاس خپل روح د لاس ورکړي.
موږ هم تیر ورځ چپې درې تلاړو، سړک دومره خراب و چې موټر به کله په یوه تیږه خود او کله هم په بله. په کی ناستو کسانو د موټر د ډیر درزو دروز لامل د یو بل خبرې نشوي اورېدې. په موټر کې مې یو ملګری سره د سړک په حالت غږېدلې.
زمانو مدري سپېد دا چې موږ چپې درې په لار باندې روان یو، دغه سړکونه تر ماڼوګي پورې ډېر ښه سړک و، تر اوسه پورې دا لاره بنده وه او امید شته چې دوی باندې به هم کار ډېر زر پیل شي. طبیعي خبره ده په موټر کې نو دلته تیږې هم شته او سر هم لګي کله یو طرف نه کله بل طرف نه.
د چپې درې ولسوال شمس الرحمن هم وایي ولسې د سړکونو بد وضعیت په وجه ډېر مشکلات ګالي او باید چې مرکزی حکومت د سړکونو جوړولو ته ځانګړی پام وکړي.
په دې لاره تر هغه ته ولیدل چې ستونزې خو زموږ نهایت زیاتې دي. دا چې زموږ یو مریض دې ځیګنې روانېږي، حتی دا چې زموږ مرکزی کلینیک یا مطلب دغه ته نشي رسېدلی ولایت ته، نو په لاره کې فوت شي. لاره داسې اندازې ته ده چې بالکل د مریض انتقال خلاصه کوي چې بالکل هغه کم ضعیف سړی سپینګیری زموږ ضعیف زنانه هغه پلین شي، هغه په دې لاره تګ راتګ نشي کولی. نو په دې منظور باندې دا لاره زموږ ډیره مشکله ډیره سخته ده، نو ډیره ورانه شوې د طالبانو د تهدید لاندې، نو د دې جوړول ډیر ضروري دي. ولې چې دا عام لار ده، زموږ د نورستان ټول مشکلات ټول وارسي د خلکو تګ راتګ ټول په دې لاره ده، د دې جوړول ضروري دي.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا چې په لچپې درې ته تللی وو او د سړک ګډوډ حالت یې په خپل سترګو لیدلې، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د سړکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه بې اندازه ستونزې لري او د هڅه کوي چې د چپې درې سړکونو لپاره بودیجه پیدا او د خلکو ستونزې هوارې کړي.
دغه عمومي سړک چې کوم د نورستانه پورې د 15 کیلومتره راځي، د دغه د پخلي لپاره موږ فوایده مې وزارت او نورو چارواکو سره تماس نیولی د کولی شو چې دغه سړک کله پوخ کړو. ضروري خبره د سړک ده.
د کونړ اسدآباد او د نورستان پارون ترمنځ د سړکونو په جوړولو او قیر کولو د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته په 2006 کال کې کار پیل شو. د ماڼوګي ولسوالۍ تر وردیشه سړک قیر شو او نور سړک د قیر کولو لپاره چمتو چې په 2009 کال کې د نورستان په وانتویګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې په کې ګڼو بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. او همدا برید د دې لامل شو چې په نورستان او چپه دره کې د سړکونو کارونه په ټپه ودرېږي.
په بلخ ولایت کې د خاروالۍ عواید نسبت تیر کال ته له 40% زیات پورته شوي، او د دې ولایت د خاروالۍ مسؤلان وایي چې تر اوسه یې عواید د مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د سړکونو په جوړولو او بنسټیزو پروژو په تطبیق لګولي دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت لري.
د مزار شریف د ښاروال مسلین په دې ولادت کې د ښاروالۍ د کلنی راپور ورکونې په غونډه کې وویل چې عواید یې نسبت تیر کال ته 40% ډیر شوي دي. محمد یونس مقیم د بلخ ولایت ښاروال په یاد غونډه کې د راپور ورکونې په منظور جوړه شوې غونډه کې وویل عواید یې نسبت تیر کال ته له 315 میلیون افغانیو څخه تر 410 میلیون افغانیو ته پورته شوي دي. مقیم د مزار ښاروال د عوایدو د سطح چیګوالي په اړه داسې وویل:
هر قدر که ما عواید کنیم، هر قدر میتونیم مصارف بکنیم و خدمات بهتر به شهروندان هر سبک.
هر چمره چه زموگ عواید لوړ شي په همغه اندازه زموگ خدمات هم وده کوي. زه ویلی شم چې زموگ عواید نسبت تیر کال ته 40% جګ شوي او ځینو برنامو د نه تطبیق له امله عواید زموگ د خوښې سره سم پورته لاړل نه، ځکه د یو ښارګوټو د توضیح مسله باعث شوه تر څو له لږ خنډونو سره مخ شو. سږ کال له 400 میلیونو څخه عواید زیات شوي دي.
امسال عواید تقریبا از 400 میلیون بالاتر است.
دوویل ډیرې د عواید په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې د بنسټیزو پروژو په تطبیق د سرکونو په رغولو او د مختلفه زیرزمینی په جوړولو باندې په مصرف رسیږي، چې یوازې یې د مزار شریف په لسمه ناحیه کې د یو هوټل 3 ستاره په رغولو باندې 40 میلیونه 800 زره افغانۍ په مصرف رسیږي. ښاروال وایي د مزار شریف د اوسیدونکو لخوا په موقع سره د تقسیمو د پیسو نه ورکول مسله د دې باعث شوې تر څو د ښاروالي عواید د دوی له توقع سره سم پورته لاړ نه شي.
اگر مردم در وقت و زمانش خودش حاضر شود که تکسای صفایی و جواز و همسال اومد به شهرداری،
که خلق په موقع سره خپل عواید او تکس ښاروالۍ ته تسلیم کړي، ممکن زموږ عواید ته پاموړ تغییر وکړي. خو په تاسف سره باید وای چې دا فرهنګ نه دی مروج او زموږ مامورین کور په کور ګرځي عواید ټولوي. همدا کار سبب شوی چې زموږ د خوښي سره عواید پورته لاړ نشي.
بودجه مو قسمی که ما میخواهیم با حد لازم نمیرسه.
خو لا بلوري د دې تسنګ د مزار خاریان په دې سیمه کې له لسو کالو په درشل کې د ښاروالۍ لخوا د ماستر پلان لا نه تطبیق څخه شکایت لري او وایي چې د دې بنسټ نور ترسره کړي کارونه هم اساسي نه دي. په اړه د مزار شریف کې اوسیدونکي وایي
هر کار که با کاستگان نواقص و مشکلات و پرابلون مشته ده باره که خلق و سهمگیری شهرداری سر دیر زیاده، ولی بعضی عدم در مسئولیت مشته، بعضی به تفاوت خصوصا به حساب پاکی و صفایی در خار که به تفاوت دید.
په داسې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف کې د ماستر پلان لا نه تطبیق څخه شکایت لري، چې د مزار ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره لا هم له 500 څخه ډیر خودسره ښارګوټي په مزار شریف کې جوړ شوي دي. مجیب رحمان حبیب صاحب، مزار شریف.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا مشرانو جرګې یو شمېر غړو اندېښنه وښودله چې په هیواد کې یو شمېر راستنه شوي کډوال له ستونزو سره مخ دي. د مشرانو جرګې د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ځینو سناتورانو همداراز وویل چې په ځینو بهرنیو هیوادونو کې هم افغان کډوال ستونزې لري چې باید د حل لپاره دولت اقدامات وکړي. مرزی احمدزی او په دې اړه جزئیات.
د مشرانو جرګې ځینو غړو د دې جرګې له اداري پلاوي څخه وغوښتل تر څو د بهرنیو چارو او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیرانو سره په بهر کې د افغان کډوالو او په هیواد کې د راستنو شوو خلکو د ستونزو د هوارولو په اړه وغږیږي. ځینو سناتورانو ویل چې دا وزیران باید د مشرانو جرګې یوې عمومي غونډې ته ور وبلل شي. دوی ویل چې په هیواد کې یو شمېر راستنه شوي کډوال د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. تنو سناتورانو محیدین منصف او آیت الله صدیقی په دې اړه وویل:
کوم کډوال چې رد مرسکیږي او خپل هیواد ته راځي پیسې او کور نه لري، زه له مسؤلو ادارو څخه غواړم تر څو د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. د افغان کډوالو وضعیت په بهر کې د اندېښنې وړ دی، او په ځانګړي ډول هغه کډوال چې په بلجیم کې دي چې تیره ورځ لاریون هم کړی و، خو له بده مرغه تر اوسه زموږ د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو دې مسالې ته پام نه دی کړی.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې سعودي عربستان شاوخوا 2 میاشتې وړاندې تصمیم نیولی و تر څو هغه افغان کارګر له خپلې خاورې وباسي چې هلته د اوسېدو لپاره د قانوني اسنادو موده ختمه شوې ده. له دې څخه وړاندې ایران او پاکستان هم یو شمېر افغان کډوال په زور شړلی و. د دوشنبې په ورځ هم یو شمېر افغانانو په بلجیم کې مظاهره وکړه او د دې هیواد له حکومته یې وغوښتل چې هلته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. راپورونه وایي دا مهال په بلجیم کې لسګونه افغانان چې اکثره ځوانان دي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د سه‌شنبې په ورځ د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دې جرګې د کډوالو چارو کمیسیون ته دنده ورکړه تر څو په بهر کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال رفیع الله ګل افغان چې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ریاست پر غاړه وو په دې اړه وویل
پروانی او منصف صاحب د کډوالو د ستونزو په اړه شکایتونه درلودل. کوم کډوال چې له نورو هیوادونو څخه بیرته راغلي او دوی ډیر په خراب وضعیت کې دي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي نو باید د دې جرګې د کډوالو چارو کمیسیون تصمیم ونیسي تر څو وکړی شو چې د حل یوه لاره ورته پیدا کړو.
د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال په بهرنیو هیوادونو کې دي چې له دې ډلې څخه 4 میلیونه په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په تیرو شاوخوا 3 لسیزو کې په هیواد کې جګړې، فقر او بیکاري هغه عمده عوامل بلل کیږي چې په میلیونونو خلک یې د هیواد پرېښودلو ته اړ کړي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
اسه زمونږ غږ له ازادي رادیو اورې دوستانو لسنی مبه جي شوې دي ل قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
ولسی جرګې نن 5 کاندیدو وزیرانو او د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب لپاره 2 کاندیدانو ته د باور یا عدم اعتماد رای ورکوي. دغه 5 کاندیدان تیره شنبه د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا ولسی جرګې ته معرفي سول. امنیتی چارواکی وایي نن سهار د کابل ښار په 14 ناحیه کې د ریموټ کنټرول ماین په 14 کې درې پولیس ټپیان شول. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي ملګرو ملتونو د حقیقت منلې چې وسلوال طالبان او د حقانی شبکې پورې اړوند کسان تل په پاکستان کې خپل پټن ځایونه کار اخلي. د روسیې د ولسی جرګې مشر وایي چې هیواد چمتو دی افغانستان ته د مخدره موادو 1500 متخصصین ولېږي. د مصر پولیسو له واک څخه د لری کرایسي ولسمشر محمد مرسی د دورې صدر اعظم هشام قندیل نیولې. مصری رسنوی ویلي قندیل هغه مهال چې غشتلې سودان ته وتښتي نیول سوی دی. د ملګر ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې 1916 سرتیری جګړه ځپلې سودان ته استول کیږي. او د کلاشنکوف وسلې مخترع میخائیل کلاشنکوف د رواني دسمبر میاشت په 28 نیټه ل مسکو څخه بهر د پوځ یادګاری څلې په ساحه کې خاورو ته وسپارل سي.
کور کلای جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه مې ومنې د سینا بغال یا سکارل ناروغینه د ماشمانو د ژغورلو تر ټولو ګټورلار کومه کېدلی شي
مخایه از طریق واکسین آسان ترین راه و ارزان ترین راه هست.
سیمو کې چې محلي زیست وړکتونونه نشته کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ دي.
زمو په کورنۍ کې داسې کورونه هم شوي چې حتی په و اتو ماشومان دی بسیام نه کوي مجبورې چې خپل ماشومان دی کودکستان ته بوزي.
په دې اړه نور معلومات د خبرونې پوګدو کې اورو. تمثيلي ټورام چمتو شوی ملتیا مو وکړي. درنو اردوونکو افغانستان یو لوغ لاسو هیوادونو څخه دی چې د ماشومانو د مړینې شمیر پکې ډیر دی. د امریکا وزارت وایي چې د ماشومانو د مرګ لاملون ډیر دی خو تر ټولو لوی علت د سینه بغل ناروغي ده. د همدې لپاره خو د چې وزارت په څو څه مدوړاندې د سینه بغل واکسین برابر شو. دا واکسین په سینه بغل سربیره د ځینو نورو ناروغیو په وړاندې هم ماشوم مقایسه کوي. د سینه بغل واکسین د اتو مخکینوي واکسینو په څیر ضروري واکسین دی چې باید حتمی ماشوم ته ولګول شي. په فایل کې د کابل اوسیدونکو نظیفه او د لغمان اوسیدونکو میرزمان وایي چې د سینه بغل ناروغي څومره خطرناک ده.
کله چې وا یخشي سم جاکته نور تر غوندم ورته وایم چې د باندې مګر زی نو شکر از مانه د سینه شوی چې ماشوم سینه بغل شوی یو زما تر مخ چې شوی امه د ماما زوی و مرشو سینه بغل شو مزګری غسل ورکړه د باندې په صفه کې لمر ته کله چې کوټې ته را ننستله هغه وړکی په لمر کې توټ شوی و. کوټه کې یخ شو. دولس بجې وې، دولس نیم بجې چې چغار په غاز چې کله ورغله وویل چې وړکی ماشوم فرهاد مړ شوی ده. هغه ماشوم مړ شو همدغه سینه بغل باندې.
دینه تلپات باندې رسیده گرم خنک باسته دلته په بخاری سره به مور بیغار او بیرون بچو تل الته به یخو بیرته بچره دی به گرم خنک سون زکه سینه بغل کیده همدغه علت داو
د واکسین په تطبیق کې تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې ځینې کلیوالې په ګټه نه پوهېږي. هغوی دې ته ذهني چمتووالی نه لري چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کندوز اوسېدونکی ولی محمد وایي
دوی سره دا موضوع مطرح سي، دوی ته ګټه وویل سي، تر څو ذهنن آماده سي، هغوی لاړ سي په خپلو کورو کې د خپل فامیلونو سره وغږېږي چې دا ګټه لري، دا ګټه لري، دا ګټه لري. یوتدا نه کې زه اوس درته وایم هغه کسان چې د ښار بازار نه لري دي زه وایي په دې واکسین کې زه داسې جوړېدلی اوس به ما به پلان زوی می مرسو پلانې لورکې می وڑاس بس دا شی غار دلیل تدوی نو باید هر قریه یا هر منطقه چې د خار نه لري دغه سره اول باید آگاهی عامه پروګرامونو تطبیق سی ورس د واکسین تطبیق سی ولی هغه بشاره نه پي غوازه په واکسین چې کیږي کچيري مخکې له مخکې دوی آگاهی مندلې وي ذهنان دوی آماده سوي چې کله هغه منطقه ته ډاکټر یا هر څوک چې ورزي هغه مسول کسان ورزي دغه ګروپ دی واکسین خپل لار ورکه چې اوس کوم ماشوم ته زر واکسین تطبیق یعنی ولی ذهنان دوی آماده وي ګټه ورته معلومي سوي لارې ورته معلومي سوي هر شی ورته مهیاي
په خانه خلکو به بیا تر ډیره هدا کوشش کوي چې د هر ناروغي درمل نه د خپل محلي تجربه په مرسته وکړي د ننګرهار له اوسیدونکو خوري محمد ګل نه به ووچی د دوی په سیمه کې د سینه بغل درمل نه څه ډول کېدله او آیا ګټه ور ثابتېدله که څنګه
اوس هم ځینې ځایونه شته دي هماغه پخوانی سیستم هماغه پخوانی درمل نه اوس هم رایج وي ما په خپلو سترګو کلو کې مالیدلی ماشوم به کله مریض شو د غوا د وزو د پسونو په لورو کې بیتاو کړ لورو کې بیتاو کړ تقریبا سار نه تر غمې پورې دوی بس چې واترین به واغسته مالګه سره دې دغه پولی دا به واغسته ګټ کو او د پښینه به ومګه دبل جامې به ته واغستلې او ګرم به وساته پچا به خلګې د مثلا جوړ بشو پچا خنه لګې د مثلا مرض به د څه پیشرفته شو زیاتره به ملک دل پامغه اولیه درملونو باندې دوی خپل وسه کوي خو زیاتره په کې لمینځه زی
د اوس د سینه بغل لپاره نوې واکسین راغلی کنه چې په شوم واکسین کې به نه سینه بغل کېږي آی په دې
تاسو خبري اول زلو چې تاسو لوخلي را ما دا خبر اوریدله دا به ډیره خبره ای او دا خدای دی وکړي چې زر ته زر نه تطبیق شي زه تر اوسه پر نو ما خبر
څنګه اوس خپل مساکین اور ولي چلته واکسین سي
ولنا د سر په سره کې دا کوخ کوم چې خپل ماشومان لاسه چې آتا په خپل قبيله کې په خپل کورنۍ کې آتا دغه سیمه خلکو ذهن روخانه کما چې دا ډیره خبره ده زکه زمنګ تر ټولو نه زیات سینه بغل ماشومان زمنګ ډیر تهدید دی وی مړینه زیاتره د سینو بغل له ناروغي نه ده
د روغتیا وزارت لویان کنشکا ترکستان نمو د سینو بغل د واکسین پاکل پختلی دي هغه ویل چې د واکسین هم د نورو واکسینو په څیر د افغانستان په ټولو سیمو کې په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي
ای واکسین اطفال را در مقابل سینو بغل
دا واکسین چې ماشومانو ته د سینو بغل په وړاندې وقایه ورکوي ډیر زیات ارزښت لري په پیل کې چې څوک د دې واکسین د تطبیق لپاره ورځي د واکسین کارت ورکول کیږي دا واکسین درې دورې لري او له یو کال نه د کم عمر ماشومانو ته لګول کیږي د سینه بغل واکسین د ټول عمر لپاره ماشوم له سینه بغل او ځینو نورو خطرناکو ناروغیو ساتي واکسین د ناروغیو په مخنیوي کې تر ټولو ارزانه او اسانه لار ده
آسان ترین راه و ارزان ترین راه هست
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو اوریدونکو د افغانستان په خورونو کې اکثره مېرمنې له کور نه بهر دنده لري کله چې دوی بیرون ځینو ماشومان هم په کور کې یوازې نشي پرېښودلی ځکه خو د وړکتون اړتیا ډېره لیدل کیږي د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی په محلي کار کې 240 او په محلي زیست کې 6 وړکتونونه یا کودکستانه لري دوی هم دا مني چې دا شمېر وړکتونونه کافي نه دي د وړکتون له 2 تنو ماشومانو سره غږېدلی یو هغوی نه مو پوښتلي چې کودکستاني خوښیږي که څنګه
نرگس
جانې ته کور کې خوشاله کې کودکستان کې
کودکستان
کې ولې کودکستان کې خوشاله یې
سامان بوري دې
بل څه دې
ګډي شان دې
شاخه مور دې وظیفه ته ځي بیا ته څوک کودکستان ته بیایي
مور مې بیایي بیا مور مې راځي وظیفه ته
شا کودکستان کې نور کوم شیان درس دکې
ترانه
کومه ترانه درس دکړي
دې ترانه شستش
ته خو یوه دانه راته وای کنه
ما کودکانی خوش خندانی تا جای والا نغم میخوری ما کودکانی خوش خندانی تا جای والا نغم میخوری در وقت جنگ دیر تفنگ هم لکنی مثل
بیا چې کودکستان ته لاړه نسې که نه چې په کور کې کوڅې ته وځې
کم کم وځم
کم کم وځې چا سره مستې کوي کوڅه کې کوڅه ښه ده که کودکستان کودکستان ښه ده کوڅه ولې ښه نه ده
ډېر خاکي
خاکي خاورې
خاورې بیا لاسونه خرمېږي
نوم دې راته وایه
ناصر
چه را وستی کودکستان تا؟
بابا
بابا دی را وستی؟ کودکستان دی خیسی که کور؟
کودکستان
کم شاین در کی دلتا کودکستان کی؟
دوری
بل چی در کی؟
کیلا
کیلا؟ بل چی در کی؟
توپونا
توپونا؟ کم توپ دی دیر خیسی گی؟
آخ
کم توپ؟
شناوتور
شناوتور؟ چی کور کی بیا کچی دوزی؟
آخ
کچی که بیت چیز دکی؟
بس
شناوتیز دک شا
مور
دی چی
کی؟
مور ندی ساتی د دې کومه عمر ګرای ده یو یو عمر د عمر ګرای دی ولی ته دې چا عمر ګرای دې چا دې چا عمر خای چا سره مستی کې
چا سره
وای دې زارو په قدر زرګر پوهیږي نو دې وړکتون په اهمیت هم هغه مېرمنې خې پوهیدلی شي چې ماشومان ورولي او دوی خپله دندو ته ځي د وردګو له اوسیدونکو عادلینه و د کودکستان د ګټو پاکله واورو
زه شخصا چې و مور یم نو خدا درې زمن د ویل ران لرم ما خپل اولاد خپل کوټه کې را سر لوي کړی دی پنځمه اولاد می چې کنکای او ما وظیفه نیولې و نو په اصل کې ما د ورکه لور خپل کودکستان ته ولي زمو په کورنۍ کې داسې کورونه هم شلی چې تا په و اته ماشومان دې بسیام نه کوي مجبورې چې خپل مان دی کودکستان ته بوزی محل زیس کودکستان نشته موږ یلا دل چی محل زیس کی کودکستان جو شی دست نه زبل کله هش کوڅه کی ډیر دسه ما شومان شری چی ډیر ناوړه ناوړه کارونه کوي ډیر شوخی کوي کی واره ویلر کی واره وی خدای مکر سرګه یو خوشی خدای مکر ول وی خدای مکر موټر ته ول وی
د مریم مشمی په نظر یو بل غټه چې وډکتونی مشمون تر رسوي هغه دادا چې کوچنی لامه کوچنی وال نه احساس پیدا کوي چې دای باید لیکل واست وکړي او یو څه زده کړي
هر مور باندې چې بهر کې به کار کوي کوزکستان یو ضروری شی دی په کور کې خدای نه خواسته ډېر وخت مواقب لري سیزی د کور له باندې هغه بعضی بد خبر زکی هر چا سره کینی ټول کوچنیان چې د کوزکستان څخه فارغ شوی دی ټول حوال نمله دی علوم دینی تدریس کیږي تربیت بدنی زده کیږي رسامی محیط ماحول الحمد شریف قلوالای شریف سبحانک اللهم دا سوره ټول زده
د کار او ټولنیز چارو وزارت د بودیجې ودانۍ او وسایل نشټون د دې لامل بولي چې دوی نشي کوای د وړکتونونو شمیر ډیر کړي هغوی د حل لاره د خصوصي وړکتونونو جوړول ګڼي په دې هکله مو د اچې وزارت له مرستیال وصل نور محمد سره خبرې کړې
که چیرې فرض مثال موږ یو کودکستان د مالی زیست جوړ کړو نو په هغه کې زښته ډېر وسایل ضرورت لرو فرنیچر ضرورت لرو تعمیر ته ضرورت لرو معلمینو ته مستخدمینو ته ضرورت لرو یو سالم زیست محیط ته ضرورت لرو د هغې دپاره خوراکي شیانو ته ضرورت لرو چون دولتي تشکیل او بودیجه کې مشکل دی نو د دې په خوا کې بیا هم موږ کوشش کوو چې سکتور خصوصي ته وده ورکړو تفاهمنامې امضا کړو او کوم شرایط او اصول چې د یو کودکستان د تاسیس دپاره لري هغه دوی سره شریکوو ځینې کودکستانونه چې سکتور خصوصي جوړ کړي دي ډېر زیات فی سخت دي چې موږ د هغې سره مخالف یو دا اوس هم فعلا په هر هفته کې دوه درې د سکتور خصوصي سره ز پروتوکولونه امضا کوم چې ډیر تاسو ظلم وکړي $50 نه باید زیات وانه خو دوی به ځینې دا دلایل وایي چې دا آزاد بازار دی او د آزاد بازار کې منګه د عقل روچه پر ازایت سره د خلکو نه د اوچت فیس واخل منګه اوس څنګه کو هر څوک چې کو د پاکستان جوړي د کار او تولیدو د چار وزارت نظارتي هیئت لري زی اول هغه ساحه د دوی ګوري چې وقې اندغه موجودیت لري کې نه لري پس لاغ نه ورسره پروتوکول امضا کو کوم نظارت چې منګه کړی دی چې هغه د زمونږ د تفاهم نامې مطابق کار نه وکړی دوه درې تړل شوي دي.
قدر من دوستانو اوس تمسی ټوټا ورو په تمسی ټوټا کې د کسانو پاکل خبرې شوی چې کله د کور شاته سوداګر راشي بیا نه نوی ګوري او نزاړه ټول کلی په لوخ ور کوي ځکه خو لګټ نه تاوان ډیر وکړي.
وجل کې تغه ما جمپر واخله.
کوم جمپر؟
کوم جمپر چې په روسا کال مې اخیسته و
هغه غړ چرمی.
او اما هغه غړ چرمی
آغا خو ما پلوخو ورکو څنګه خخ دی ګونه می په واخیستل
و مورې دا تاسو څه کوی هغه جمپر ما په 5000 افغانۍ اخیستو تاسو قربانی دوه دیګي اخیستو جمپر مو ورکړی ولې څه کوی یو مې اش مم نو اوغسته
خدی به جای په جای کړای و زه څه خبره و ما
و مورې نو ما خو جمپر واخیستو فنمارې کې می کی خو نو دغه نن خو ځن ور کوم ځای کی وی
و سره خفکیګی نه اغه موزی ته نه وسه پروس کله دی اغوستي
او
پهغه مې لټکی او خاکنداز واخیست
بد دی وکړه
نو پروس کله زما د کلب خو کړي د سوس پقاري
خو ما غواره چې وښه خو مې کړو نو راوا ګرم شو کې مې خودلې
زنه څه پوسو مال خسې څه نه غوندې زړې سوي دي
ته پوه نه شوې مور مې پوه نه شو خر پوي څوک دي د کور ته نور څوک راواله وا خو رزه ران پاتم څوک چې شه کور ته راوړم د 5000 په شه د 4000 په یا په یو دیګه خسې یا په یو کاسه خسې یا په یو تاشته خسې بس هغه سړی خوده کړه راضي وړي دي زنه
هي وروره وا مې ولې د ټوله خبرې مې د دوی واورې ته ده دا شکار نه دي چې دې داس کارون کې نوې جمپره واخسته دیګه په واخست ا موزه نیو واخسته لوټه وشاده په واخسته
وزو یا دون سور او شین مکیګه کبیا سور او شین کې نو دا بلم واوره هغه دوا جاکټه نه مو هغه می دینانوای خزه تا ورکو مدینه تنور پاک جوړ کا
بس وروره د کالو اخلاص کړی د بوټو د جمپر د جاکټو د ټول اخلاص کې هر کال په نیو نیو شال په یو کول کې واخله
خپلم څکړه رښتیا زه
هغه مومون ور کړ ټول می ور کړ خو کال په کال موډ بدلیږي مې نه به واخلو
وا خوري دې مور ته مې زوڅم دې مود سره څه خو دغه ده سګنه کال زه زنده جمپر مخلم موزي مخلم جاکټ مخلم خو تاسو دواړه چې یخ نمړی شم کده ته چې واخلم
هی زویا د څوای وا خوري د څوای ورته وای
بی خیشه خبره درته کی چې چا ورته وانهخله خپل ځان ته واخه چې زمې تیسو یو باکس پیدا کړه اته پام باکس کړار چې کول پر واچ ار جاکټ باید درې کال ته لور کنه پنځه کال واغوند
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام نړیوالو چېډونو خودلې دا چې افغانستان سکل بیا ول نمره شو دغه ول نمرګي په مفت د افغانستان په نصیب شوی نه ده حکومت او لوړپوړو دولتي چارواکو زحمت ویستلې ده خواري کړې ده منډې ترډې کړې دي خوشامندې کړې دي خو خلکو ته خایده سخکاره شي لکه دغه ول نمرګي چې مفت ده د هیواد په نصیب شوی وي او ول نمرګي خو مخکې ګټلې ده خو آفرین چې وی ساتلا دا ول نمرګي ساتلم کومه وړه خبره نه ده خوګو اوریدونکو افغانستان په اداري فساد کې ول نمره شوې ده آفرین شاباش او آفرین دې ته وای نر حکومت او نر دولت چې نړیوالو هر څه وکړل بیا یې هم په اداري فساد کې ول نمرګي ترې و نه شوې ګټلای د ټولو دې مبارک وي په خاص ډول د حکومت مبارک چارواکو مبارک د خبرونه په پیل کې مو د هغه مدیر له هغه خبرو چې له مدیریت امریتا او له امریتا ریاست ته ارتقا کړی دا
وای وای خځلې خومې په دې پخو او لاسونو وخیزه ټوک ټوک یې ما
وای څه چې دې کړې دې چې داسې ستومانه یې
توبه د مدیر نومې را باندې ښی ده له ډېره کاره یې ووځلم
شکر وباسه چې خدای له مزدورو یې خلاص کړې لس کاله مخکې دې له ډېرو قلنج نیولو نږدې لیونۍ کړې وم
شکر مې ایستلی دی خو څنګه وکړمه له سهاره چې په څوکۍ کېنمه تر مازدیګره لکه لرګی غوندې وچسمه
ډېر مه کېنه لږ لږ ګرځه ورسره
خبره نه یې چې په مخامخ څوکۍ کې امیر راته ناست وي خورېدو ته مې هم نه پرېږدي
ښه نو ته دې دا لاسونه وغځوه چې در کښې کاږم دې خوا ته کا ځه د خدای فضل و چې له مدیریته خلاص وې امیر سوې اوس خو به لږ ارامه سوې
او خو مامورینو مې زړه خولې ته رارسولی ټول لټ خلک دي هغه تنخوا هم ځان ته نه حلالوي
ګوره سړی تر پرونه ته هم مامور وې څه حال دي و
ډېرې خبرې مه کوه لږ مې د پښې او لاسونه چاپي که چې ډېر ستومانه یم
دغه چاپي دې له امیریت سره راپیدا سوه پخوا خو به دې ویله چې پرې وخېژه
چې زه له دې جاهلي ښځې سره څه وکړم هغه د امر او مدیر توپیر هم نه دی پرې معلوم
چې امیر یې ځان ته یې په ما ډېر ځان مه کنجوه سم څه چې چاپي دې کمه دې خوا ته سه لکه چې په ریاست کښې ښه خوشحاله یې
او نه ریاست لا بله مزه لري
ښه سو چې زه دې له چاپي کېدو خلاصه سوم له مټو دې غورځولې وم
دومره نازدانه سوې چې په چاپي کېدو هم له مټو غورځې ته ورسه هغه تیل مې چې پرون در کړل رای وړه
تیل څه کوې
دغه وجود مې شخ پخ دی چې ځان پرې غوړ کړم او لمر ته څملم
د څه لپاره
د دې لپاره چې بدن مې له لمر نه ویټامین ډي جذب کړي پوه سوې
ویټامین ډي له څه شي دي
ډېرې پوښتنې مه کوه ورسه زر تیل راواخله
له دې ریاست سره دې لا نوې نوې خبرې زده کړې په مزدوري کښې دې کمې غرمې سره لمر ته تېرې کړې چې ته لا اوس هم ورته څملې
او نادانې ښځې هغه د مزدوري لمر و او دا د ریاست لمر دی
زیاتره میرمنې له میړونو شکایت کوي ځکه چې میړونه همیشه ځانونه میړونه ګڼي او ښځې خوارانې ورته هیڅ هم نه ښکاري د همدغسې څو میرمنو له حاله مو خبرو
د تا څه ناروغي ده
پرېږده یې خورې هسې مې په پرارونو مالګې مه دوړوه
د ما دې نور هم سودا کړه چې راته ویې نه وایې نه دې پرېږدم
درته وبې وایم خو بیا به ته هم خپل حال راته وایې
سمه ده درته وایم یې
د ما خاوند صاحب نظر دی ټوله شپه په خوب کې غږېږي سر خوځوي لاسونه خوځوي کله کله خو دومره په غوسه شي چې ته به وایې له چا سره جنګ کوي له همدې امله راویښه سم بیا تر سهاره ویښه یمه اوس ډاکټران وایي چې ټول تکلیف دی د بې خوبۍ له امله دی د تا څه تکلیف دی خورې
د ما ناروغي هم د تا له ناروغۍ سره ډېر توپیر نه لري ځکه چې د ما خاوند سیاست مدار دی او چې کور ته راسي نو په خبرو پیل وکړي او هره خبره به په دومره شد ومت کوي چې ته به وایې کومې غونډې ته وینا کوي
کوي دي نو زړه دې ولې ورته خورې وخورې
زړه به څنګه نه ورته خورم غواړې چې ما هم په بس کې ورسره شریکه کړې
ورسره غږېږه خورې نو څه دې کمېږي
ته مجبې خبرې کوې زیاتره خبرې غلطې وي خو د ده زړه وي چې هماغه غلطې خبرې ورسره تایید کړم
خورې خو ورسره تاییدوایې
کاشکې یوازې په دې خلاصېدی د ډېرو مېلمنو او ټلیفونو له لاسه یې تر پوزې راغلې
تاسې هم عجیبې ښځې چې په دې خبرو ناروغه کېږئ او خبره مو تر روغتونه رسېږي
ولې دا لا وړې خبرې دي
راشئ په ما شپه وکئ چې په خپل حال شکر وباسئ
ولې د تا حال له موږ نه هم بدتره دی
خدای مو د ما له حاله وساته که د ما په حال شئ په دوو ورځو کښې به لیونیانې شئ
د تا خاوند څه کار کوي
د ما خاوند لیکوال دی
ته بختوره یې چې د یو بااحساسه سړي مېرمن یې
او ډېره بختوره یم خدای دې دغه د ما بخت د تا کړي چې د ما له زړه خبره سې
ولې
خبری نکی د خبرو پر ځای چرت وهی او په سوژه پسې ګرځي.
دغه سوژه لا چی شی ده وخورې؟
څه خبره یم، خو هغه چې هر وخت چرت وهی نو همدا وایي چې غلمغال مه کوئ. زه د لیکلو لپاره یوه سوژه پیدا کوم.
یعنی چې موضوع پیدا کوم؟
آن چې کله کله ویده کیږي هم له کتاب سره.
ځا د خدای بختوره یې، غوږونه دې ارامه دي، چې ټوله شپه په خوب کې لکه د ما خاوند درته غږېدلی بیا دې څه کول.
اوس دغه کیسه واورئ.
فقیر ګل اته ښځې کړې وې، خو داسې چې یوه به یې مړه شوه نو څو وخت وروسته به یې بله وکړه، او همیشه به یې ویل چې له کوڼ سړي نه مې باد راځي. خو خپلوانو به یې ویل چې دغه خبره د دې لپاره کوي چې د بل واده لپاره ځان ته لاره جوړه کړي. دی هم نه پوهېده چې ولې ښځې دومره ژر ژر مري، خو خلکو به ویل چې د فقیر ګل تاله سپېره ده، نو ځکه سمه دمه ښځه هم کال نه شي ورسره تېرولی. له همدې امله به هغو خلکو چې دای پېژانده د خپلې خور او لور له ورکولو نه ځان ساته، آن چې لرې لرې خپلوان به یې هم خبرول چې خور او لور ور نه کړي. خو فقیر ګل ته هم خدای داسې مهارت ورکړی و چې د یوې ښځې د تختې اوبه به یې لا وچې نه وې چې د بلې ستن او تار به یې راوړي وو. ځینو خپلوانو خو مجبوره کړ چې له خپله کوره کډه بل کور ته یوسي، ځکه هغوی ویل چې کور دې دروند دی او له همدې امله دې ښځې مړې کېږي. خو په نوي کور کې هم همدغه خبره وه، او ځینو خو بلا ویل چې بلاوې هم ورسره راکډه شوي دي. فقیر ګل غوښتل چې نه هم واده هم وکړي، ځکه هم ځوان وه او هم یې دومره پیسې درلودې چې د واده کار پې وشي. هغه نجلۍ هم پیدا کړې وه او له پلار سره یې خبره هم خلاصه کړې وه، نو ځکه یې په دې فکر کاوه چې که دا مړه شي بیا به څه کوي. یوه شپه چې یوازې په کوټه کې ناست و د تیرو اتو ښځو په باب چورت واهه، هغه ته هره یوه په یاد وه. له اول یې راپیل کړه چې د واده په لومړۍ شپه یې 200 کنځل ورته وکړل، او په پای کې په غوسه ورته وویل چې د باندې به نه وځې، د پلار کره به نه ځې، پرته له دنه به یې چا ته مخ نه ورلوڅې، له دنه به د هېڅ شي غوښتنه نه کوې، او همیشه به لکه د عسکر تیار سی ورته ولاړې، په کتخ کې به هم د مال یا چولو د اندازې پوښتنه ترې کوې. لنډه دا چې له 200 کنځلو سره یې 300 شرطونه او غوښتنې هم ورته کتار کړې، ځکه هغه ته مور ویلي وه چې که مېرمن د واده په لومړۍ شپه ماته نه کړه بیا به نو په خدای کې په ټول عمر کې ماته کړي. هغه ته اوس هم ښه په یاد وه چې بیا یې ښځه لکه د منی پاڼه کرار کرار ژړېدله او کال یې لا نه و پوره شوی چې عمر یې ور وباښه. فقیر ګل ته و نورې ښځې هم ور یادېدلې چې هر یوه یې لکه د لومړۍ د واده په لومړۍ شپه ماتوله، او بیا هر یوه لکه د لومړۍ کرار کرار ژړېدله او کال نیم کال وروسته یې عمر د تباخه. د فقیر ګل چې دا هر څه له نظره تیر شول یو سوړه سویلی یې وکیښ، ځکه څو ورځې وروسته یې نامه ښځه هم کور ته راتله، او دی مجبور و چې د واده په لومړۍ شپه یې ماته کړي، ځکه ویرېده چې که د واده په لومړۍ شپه یې ماته نه کړي نو بیا به یې په ټول ژوند کې ماته نه شي کړای. او دا یې د ادې خبره او وصیت وه، او د ادې خبره خو یې له پامه غورځولی نه شوه. هغه ته په دې کې شک پیدا شوی و چې د واده د لومړۍ شپې ماتول به یې د ښځو د مړینې سبب کېږي، خو پوره یقین یې لا نه و راغلی، ځکه هغه دا نه شوه منلی چې د واده په لومړۍ شپه دې 200 کنځل او 200 شرطونه او غوښتنې د یوې ښځې د مرګ سبب شي. هغه دا ځل هم ښه کلک تصمیم ونیوه چې نامه ښځه به هم لکه د غنو راتو غوندې د واده په لومړۍ شپه ماتوي، ځکه چې بیا به یې د ژوند تر پایه ماته نه شي کړای.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و، او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، انیسا نیازی، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.